په هند کې دوه افغانان د 500 کیلو ګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هند له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر درې منیټه دوه افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 500 کیلو ګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باغی بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د جمعې په ورځ هم دوه افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 500 کیلو ګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیول شوي ول. په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلو ګرامه نشي مواد ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوې په سرای کې 270 کیلو ګرامه چرس ونیول شي. د میوو په کریټونو کې پټکل شوي او د باندې قاچاق کېدل.
دا چرس پولیس ونیول چې په یو بارلون کې موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی لکندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړی. پولیسو د نشئی موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیولای او دوسیه د څیړنې په حال کې ده.
او دونه وروسته پیښه دا چې د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلو ګرامه نشئی مواد ونیول. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 30 نیټه د التمور په سیمه کې له قاچاقکونکو سره وسلواله نښته کړي او په نتیجه کې 381 کیلو ګرامه چرس نیولی چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشي موادو قاچاقکونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلي او د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي.
دوی باندې متواتر تداوی کمه لکه د تر اوسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوډري.
دا چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو.
دغه نشي توګو استفاده کول هر څه حرام ده، حتی پیسې چې پلاستر ازي هغه حرام ده.
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یواز مکه درلوده هغه خرڅ کړه او پیسې په نشو کې ځنی ولاړې.
بس په دې کې وون چې چیرته تانو کینم او انډیوال نه بزختل لري ګرځیدم، د دوست نه بزختل لري ګرځیدم.
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم وابرو.
دیوی میشت پودر دی میشت په سر کې لمو وغاړه نور څه وای.
خدا خو کو دار شول پیسې څومره راکمې؟
زه ته وای څومره پیسې درکم.
وسته خبرونه لومړی مطلب ترازو. ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکي ننګرهار ولایت د آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنګي ډلې په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیرې پیښې په دې ډلو پورې اړه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاس ترنک څخه واورو.
سخت کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشي موادو د 114 پیښو دوسیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استولې دي. په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو له مخې دوهم ولایت بلل سوی دی. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشي مواد لمړی گاونډیو ولایتونو او بیا د جنوبی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. خغلی موحد وایي هغه د شی چې دوی ته رسیدلی ډیره برخه د هیروینو، مورفینو او نشي ګولو یو د شی دي.
ننګرهار
یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې لزینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشئی مواد د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي. دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کیدل دا معنا لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشئی مواد هم شته. بل دا چې دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتګ لاره ده.
هغه نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلویخ د پاکستان لارې جنوبی آسیا او اروپایی هیوادونو ته کاچا کیږي. د افغان دولت د چیړنو له مخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي، یوه برخه له پاکستان څخه افغانستان ته کاچا کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې په 1499 شمسی کال کې د نشئی موادو د کاچاکو 810 پیښې دې مرکز ته رسیدلې چې 130 پیښې یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنگی ډلو فعالیتونه د نشئی موادو د کاچاکو د ډیروالي اصلي لامل بولي او زیاتوي چې نشئی موادو ډیره ګټه هم دې جنگی ډلو ته رسیږي.
د نشئی توکو قاچاق په لویه کې ترستان وسلوال مخالفین او داعشان ډیره ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیما له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی لړلو څخه دي. دا لامل هم په ننګرهار کې په پراخه کچه ځمکه شپې او امنیتي ارګانونو نشئی توکي نیولي دي.
که څه هم افغان دولت په پرلپسې ډول طالبان د نشئی موادو په قاچاقو تورنوي، خو طالبانو تر دې مخکې په یو خبر پاڼه کې په نشئی موادو کې لاس لرل رد کړي ول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته له ټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاشت کې 100، خو د سرطان په میاشت کې 114 دوسیې له 115 تورنو کسانو سره سپارل شوي دي. له دې شمېرو څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقونکو نیول ډېر شوي دي.
محمد ایا سنکو چې په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د قاچاق د ډیرېدو په اړه راپور اوروه، اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نور منفي اغیزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډېرې موتاد خپلوانې ته درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته نه دي ورستانه سوي. په دې اړه فرید حالمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد لامل راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ور سره ونه کړی، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګری لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګری دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د تا په پایل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست په خو غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوخې نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینی ملګری ماته راځي نو د هغوی لیدو ته میز در نه کیږي او ځینی پټیږم. آخر می دا غوړه وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
در جای باشم که مثلا کس مرا نبینه.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشئی موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي. له همدې کبله خلک خپل اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شابیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوی کوم، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده وستلې چې درو هم سیار تو کوټو یې پوډري، خو خلپی خبر دی پورا پورا چې د عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشئی موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز تیر کال می ماما لایران څخه کور ته راغی هلته موتات شوو زما د ورور د نکروز شپې او واد ته هم را نغی د کار یې ډیر خفه کړو موږ نه پوهیدو چې دی ولې زموږ کر را نغی زموږ ماما دی باید په خوخیو او غم کې را سره شریک شي
اشتراک نه ډیره خوشی غم
دا ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې موتاد خوشاله ساتي یو موتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي دینی عالمان د نشي موادو کاروبار نه روا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد یاسر نکل مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي
اغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي او امنیتی تکلیف ورته نه رسیږي نه امنی په نوې په کې دوا او دریم سیاسي خطر نه وي سلورم اقتصادي zarar په کې نه وي پنځم اجتماعي ټولنیز zarar ورته نه وي او شپږم صحی zarar ورته نه وي او اوم دینی zarar اغه تجارت به حلال دي
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي په دې لړ کې د نشي مادو کاچاک هم شامل دی په اسلام کې د نشي مادو کاچاک څه حکم لري
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې علامه ابن نجیم مصری او کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې او علامه عبد الحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي او صاحب هدایت د ومه اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې او علامه مبارک پوری صاحب علامه ابن تیمه او حکیم محمد طارق یو بل دی نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه را ټول کړی دي چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت قاچاقبری حرام او ناجایز او ناروا ده حضرت انس فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټول ته لس کسان ته په دې یو لیست کې حرام لعنت ویلې دی رسول الله ته دغه حدیث په ادامه کې وای سوک چې د مواد مخدر استفاده کوي سکون کوي او سوکې جوړوي جوړون کوي او سوکې حمل نقل کوون کې اخوا دی خوته زمينه ورته مسایدې سوکې جديدي کشت کار کوي نو حضرت انس وايي چې ما خپل د رسولانه خولې مبارک نمي وورید چې وايي د خدای د رسول پر لعنت دی د خدای د رسول لعنت سمانه دا معنی چې دا شی حرام ده یو بل حدیث نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی حضرت انس روایت کی الله حلال کړی نه دی زما امت ته دی مواد مخدرات دی مواد مخدر نه استفاده کول نفع خستل ګټه پورته کول کله چې ګټه پورته کول حرام ده لا یجوز بیعه دغه خرڅولم ناروا ده او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده
جنې کاچاکون کې دا پلمه کوي چې دوی نشې مواد کوپارو تور استوي حال دا چې نشې مواد په افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته زیان اړولې دي دا خبره څومره سمه ده
دا د یو عالم هم فتوا نه ده هر چا چې دا فتوا ورکړي دي نو هغه خپل قاچاقبر دي یا قاچاقبر سره لاس لري فتوا مونږ هغه ته وي چې شریعت سره برابر وي نو دا کفار ته د دې zarar رسیږي کنه رسیږي نو دې کفار ته zarar رسول دی مواد مخدر او بیرته راټوي چې خبره سرغچکی بیرته افغانستان درولي نو خو بیرته تا ته zarar شو دا بانه ده نو یو هیله جوړول دی مواد مخدر ده دا فتوا ناروا فتوا ده الته که سل کاپران ته zarar رسیږي کنه رسیږي دلته خو 3.5 میلیون خلک ځوانان دي تباہ کړل تر پټولنه کې کلاس کاپران ته zarar رسیږي دلته 3.5 میلیون مسلمانان غرقي نو دا فتوا ده کوم شه دا فتوا ناروا ده
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار شوی دی، په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه شوي پیسې حرام دي. د نشه یي موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله په قران کې فرمایي تبارک الی سوره ملک وي، تاسو د خدای په مزکه کې خوره وره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په صورت جمعه کې هم وی الله وی چې کله تاسو د جمعه مونځم ختم کو کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټي. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وی چې مواد مخدر پیسې جمعه کې لګول، مدرسې کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور داسې ثوابي کارونه کول، قطعا دا ناروا ده، دا قطعا ثواب نه لري. باید جمعه کې د دې کارمونه شي، د دې پیسې نه کارم وانخلی سوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشه یي موادو 3.5 میلیون افغانان ته زیان اړولی دی، اسلام د نشه یي موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته 2-3 نظر لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو په کوم اندازه دا قاچاق بر دی. که چیرته ډیر قوي قاچاق بری هغه ته شریعت د اعدام حکم وکړي، هغه ته مونږه حکم تعزیری وایو، دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دي. غټه لوی قاچاق بر چې د نشي توګه قاچاق بر دی هغه باید اعدام شي. دومه مسله، که چیرته متوسط قاچاق بر دی نو هغه ته باید حبس طویل ورکړي شي، یعنی زندانی شي چې د فساد ټولنګ نه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیر وړو کې قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دی د دولت ده. نو دولت هغه ته بس څومره مجازات، نقدي مجازات کوي که بدني مجازات کوي، شریعت ورته ویلی دی چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشي موادو د کاروبار په اړه مو له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.6 مزنی سپوخ خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګو ولایت شمس الله په خوا د موټرو مستری وو، خو کله چې ایران ته ولاړ هلته په تاریخ وخته سو. دی وایي چې ځمکه یې خرڅه کړه او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. اوس سو کار نه ورکوي او ډېر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو وخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپله مستری د مټسکیلو د موټرو، یعنی داسې ماشینالات نشته چې په پایین شما. ما کاربار چې کولا په ایران کې میڅګان وهل، دلته مستری توب کو، بیا چې په وردګو کې مټسکیل نه بند شول ذاتی لاړم ایران ته. بس هلته یو دوه نیم کاله پاک ومه، کاربار مې ښه وه، 50-50 متره څه وه، په دو کې ولویدمه، پښې و لاس مې ډېر ژوبل وو. بیا نو کار مې نشوای کلی، دغه یو صاحب کارم و دو تریاک را کل وی ته دا وخوره چې ځان دې جوړ شي. همیش تریاک وخوړل بیخي مې دا وینه چې یازب څاکل ویدلم یا مې کومځای خوښ شي. په موږ رقم ذاتي دیره دیره برکول، پس تیغونه مثلا چې بل ځای لاړم هستیم خپل ځان ته خستل. دلته چې راغلم هستیم د دې خان د شرکت موټر چلولا، د کتارې کې بتللو کندار ته، شوراف ته، مثلا د غذای ته، ما خپل ټیلر و. بیا یو نفر ته ورڅه ګرد 200 د ګاز تا ویګ راځه و د پودر یې خودل و دغه وسکوا دم چې وسکول بیخیم دغه تریاک ویر شول. بس پندوق باندې من تلاشم، پس او مې زخت د فشار چې کلا کلا شای می دیاده وزی چې مثلا یو تصمیم چې ونیسم مغه چې ونیسم د 3-5 دقیقې بعد می ویری او بل داس شای دی لکه جادو، یعنی چې د منزل یار دی دین یار دی کې ونی و چې د څنګه وزی برون ته. بس سره پیخته کی چې کلا نشو باندې وختما نو کاروبار من شوی کلا. بس په دو کې اون چې چیرته تنه کینم او د انډیوال نه بزختل لري ګرځیدم، د دوست نه بزختل لري ګرځیدم، تر سکینی یا بنسیات تک او یا به یو د غیرت به غیرتی خبر تک. بس نه می غوښتل چې څوک ته وغږی یا مثلا یو خبر ته وکا، یا مثلا یو کار ته ویجې د کار وکا. یو دلته مقابل کې لګځای و دمه خرڅ کلو، یعنی تا ورونه تروسه نه دی خبر. بس ویای چې کټ ځانی خود ته وای او تنه وای.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډری ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډو راخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر و چې لګدې تابا جوړ شي.
سلیم جانا، ما څه کوي چې پودر را باندې وهي؟ ته د خپل کار کوه. کدی پرېنډي والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکازوی کمال در خیم، هغه خو هم ستانډي وال دی.
او رښتیا هم کمال می خو ګنډي وال دی.
نو چې کمال دی خو ګنډي وال دی، هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
اغه تمیم څو زله سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پس شلاش اخر به یو منی.
زه کوم بابا، مال پودر خیر ولې چې پات کمال شو که پختم شي ماته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خام خادر رسیږي.
څنګه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی ک پودر
ک کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا په خام ولې پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتیو؟
ښه خیر، اوس به در نه وغواړم.
خسامه ده، بس تر دې وروسته دې پودر په ماشول د یوې میاشتې پودر دې د میاشتې په سر کې لما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پودر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پودرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تاته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بېغمه اوسه، هیڅوک کم نه خبرېږي.
سلیمه زایه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، زه در اخلم.
خوری میلمنه غواړی؟
ولی نه غواړو، خدای دې راواله. رازا رازا،
خوری دست پای دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
رازا نه دې داړي، چغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر راغلی. څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چل دی.
رازا رازا، مه درېږه، رازا دلته کښېنه.
نه نه کښېنه، مننه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای وروړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودو راخته که، زه به تاته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، د اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویا، چې شاګوله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګوله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوی خبرې خو یې تیاری لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې دې هدف څه و؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.